السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجه شوه. نن پنځشنبه د کب یاهود څوار لسمه او د مارچ 15 نیټه ده. د سهارنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استاذ زمیر کابلوف وایي د افغانستان او پاکستان ستونزې باید د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هوارې شي. کابلوف دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د طالبانو د حکومت له سفیر ګل حسن حسن سره د کتنې پر مهال وکړې. په مسکو کې افغان سفارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې کابلوف وروستۍ شخړې د اندېښنې وړ وبللې او زیاتې کړې چې هېواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ منګړیتوب ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د چین له سفیر سره هم پر همدې موضوع خبرې کړې خو جزئیات روښانه نه دي. بل ورته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هېواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. اردوغان د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې دا چمتووالی څرګند کړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه یو اونۍ وړاندې هغه وخت ونکته چې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت سره محکمه وایي د چهارشنبې په ورځ په څلورو ولایتونو کې و کسان په درو ووهل شول. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوه تنه په بغلان، یو کس په بلخ، درې تنه په هرات او یو تن په اورزګان کې په درو ووهل شو. وړاندې راغلي چې دغه کسان د خبر پاڼې په ټکو د نامشروع اړیکو او له کوره د تیښتې په تور وهل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په عام محضر کې د طالبانو لخوا بدني سزاوې د نړیوالو بشري حقونو نقص دی. د طالبانو حکومت بیا وایي دغه سزاوې د اسلامي شریعت په رڼا کې عملي کیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د ارقامو له مخې لیکلي چې تیر 2015 کال کې څه باندې 1100 کسان په درو وهل شوي چې یو سل اویا پکې ښځې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ د خپل عربستاني او اماراتي سیالانو سره په خبرو کې ویلي چین منځنی ختیځ یو ځانګړی استازي لیږي چې د منځګړیتوب لپاره اقدام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو په 15 ورځ دغه سرګندونې په یو خبر پانه کې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له دغو عرب چارواکو سره په خبرو کې د هغوی لزغمه مننه کړې او ویلي دي چې ملکیان باید خوندي شي او د انرژي د تاسیساتو په ګډون پر ملکی اهدافو بریدونه ونه شي. چین د خپل تیلو زیاته اندازه لمنځني ختیځ ته تامینوي. دا په داسې حال کې ده چې د انرژي د بازار د تحلیل شرکت کپلر وایي په هرمستنګي کې د تیلو د بیړیو تګ راتګ نوي پسلو کې کم شوی. او د کرکټ په چل اوریز نړیوال جام کې نن هند او انګلستان دغه جام دویمه نیمه پایلو به کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د کابل په وخت د ماخام په شپږو بجو د ممبئی په کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه جام په لمرنۍ نیمه پایلو به کې پرون نیوزیلند او جنوبی افریقا سره مخامخ و چې لوبه نیوزیلند په 9 وکټو وګټله او پایلو به ته لار پیدا کړه. پایلو به راتلونکي یکشنبه د مارچ په 8مه ترسره کیږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا د دفاع وزیر وایي پر ایران لا پراخ بریدونه کیدونکي دي.
وی ار اونلی 4 دیز انټو دیس اند دی ریزلټس هاف بین انکریډیبل.
د یونما د ماموریت د تمدید په حق لا په امنیت شورا کې څرګندونه شوه. جزئیات درکوه.
طالبانو له محدودیتونو سره په د ماموریت د کار څرنګوالي له سره تنظیم شي او دریم به د سولې او امنیت لپاره روشانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو دوام پرون په اوم ورځ هم جګړه روانه و.
دا یو غټه ستونزه ده افغان مجرمینو لپاره. دا کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ.
کابل کې د پخوانیو یو پولیسو کورونو په ځای د هستوګنې د بلاکونو زیاتوالی په دې اړه هم درته په زړه پورې راپور لرو. کله دا د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د دفاع وزیر پیټ هگزت وایي د ایران په ضد د بریدونو لا زیاتې او لوی څپې په مخ کې دي او په خبرې کار اوس تازه شروع شوی دی. هغه د چهارشنبه په ورځ پر ایران د بریدونو په 15 ورځ په پینټاګون کې وویل چې امریکا او اسرائیل به چې د نړۍ پیاوړي هوایي ځواکونه لري په نږدې یو اونۍ کې د ایران د فضايي حریم بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. کاغلی هگزت وویل د امریکا نور سرتیری هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي.
We are only 4 days into this and the result
he was it salur riziki che muk de ghishkhrita nanawtaliyo pile de pom wal aw waqian an tarikhi de yawazi mutahid walatuno kawale shwaye de ghagram makhtabuzi kho kala che israel de faizu akuna ham muk sara yawzai shul zmuk de zuakuno uranun ke waltian nur ham ur ziyata shwa da jurikht zmuk de islam palawa sakhdari zu dukhmanano de manzar ro lo po mana da adversaries.
امریکا او اسرائیل د تیر شنبه په ورځ پر ایران ګډ او همغږي بریدونه پیل کړل. په دغو بریدونو کې د ایران پر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای سربیره یو شمیر ایرانی چارواکي او سلګونه کسان وژل شوي. د سې شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران ته به پر راتلونکو ورځو کې سخت گزار ورکړل شي. ترامپ د سې شنبه په ورځ په سپینماني کې د جرمني له صدر اعظم فریدریش مرس سره د کتنې په مهال وویل دوی یعنی ایران نور هوایی دفاع نلری، نور هیچ دول د کشف سیستمونه هم نلری، نو هغوی به ډیر زیان ووینی. د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی یو اوپتل د هند په اوقیانوس کې د ایران یو جنگی بیړۍ هم ډوبه کړې. د سریلانکا پولیسو او پوځي چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د ایران د دغه بیړۍ د واتی عملی جسدونه یې پیدا کړي. ایران د امریکا او اسرائیل د بریدونو په غبرګون کې پر اسرائیل توغندیز بریدونه پیل کړي او په منځني ختیځ کې د امریکا پوځي اډې او نور تاسیسات په نخښه کړې دي. د چهارشنبه په ورځ د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د فارس خلیج پر هیوادونو باندې خپل بریدونه ودروي. ایران بیا ویلي چې په منځني ختیځ کې د دوی بریدونه د امریکا پر منافع ودي او قطر او نور هیوادونه هدف نه دي. د قطر صدر اعظم بیا د ایران دغه ادارت کړي او ویلي دي چې د ایران په توغندیزو او ډرون بریدونو کې د قطر هستوګنیز سیمې له هغې ډلې د هم نړیوال هوایي ډګر شاو خوا ودانۍ حیاتي زیربناوي او د ګازو د تولید تاسیسات په نښه شوې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
اوریدونکو د خبرونه په پاته برخه کې زموږ د همکار سلطان محمد سرور ملګرتیا وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې د یوناما د ماموریت غځول کېدای شي د دې بنسټ د تګلارې په بدلون او د غشان د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو په بدلیدونکي لیدلوري پورې تړلې وي. امنیت شورا په یو راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان په اړه د واشنگتن لیدلوري د بدلون په حال کې دی او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت مؤثریت ستونزمن کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د روان مارچ میاشتې په ولسمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ یا یوناما د ماموریت موده پای ته رسیږي او امنیت شورا د یو بل کال لپاره د دې اساسولۍ د کاري مودې د غزولو په اړه غور کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې چې سې شنبه د هود یعقب په 12مه یې په خپل ویبپاڼ خپور کړی ویلي د یوناما د تګلارې بدلون او د افغانستان په اړه د امریکا بدلیدونکي لیدلوري کولای شي د دې ماموریت د غزولو په څرنګوالي او آن د یوناما په دندو اغیز ولري. په راپور کې راغلي یوه لاره دا ده چې امنیت شورا د یوناما ماموریت له اوسنیو لومړیتوبونو او بدلون تا دی او بل کال لپاره وغځوي. بل لاره دا ده چې د شورا غړي د افغانستان د بشري حقوقو د بدلیدونکو وضعیت او بشري بحران په پام کې نیولو سره د طالبانو لوري په یوناما د لګول شویو محدودیتونو په اړه خپل اندیښنه هم منعکس کړي. امنیت شورا ویلي د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولیو په اړه د متحده ایالاتو د حکومت اوسنۍ دریځ هم کېدای شي د ماموریت د غزولو په اړه د بحثونو په بهیر اغیز ولري. په راپور کې راغلي د افغانستان په اړه د واشنگتن نظر د بدلون په حال کې دی او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت اغیزمن پلي کول ستونزمن کړي دي. له همدې امله د راپور پر بنسټ ښایي د امنیت شورا اړتیا وویني چې په افغانستان کې د شته واقعیتونو سره سم د یوناما په ماموریت او دندو لسره کتنه وکړي او د سولې او امنیت په ګډون په اصلي لومړیتوبونو ډیر تمرکز وکړي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو شمیر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ د فعالیت غځول په هر صورت مهم دي خو اړینه ده چې په ځینو برخو کې لا زیاته پاملرنه وشي. لړلې میرویس اشفته ازادي راډیو ته ویل که د اوسنۍ لومړیتوبونو او دندو پرته د یوناما ماموریت وغځول شي دا کار کولی شي د بشري حقوقو د څار په وضعیت اغیز وکړي. نوموړي وویل
که په افغانستان کې د یوناما ماموریت وغځول شي، ډیر احتمال شته چې درې بدلونونه پکې راشي. لومړی د بشري حقوقو د سار پر ځای پر بشري مرستو او عملی خدماتو تمرکز زیات شي. دویم، طالبانو له محدودیتونو سره به د ماموریت د کار څرنګوالی له سره تنظیم شي، او دریم به د سولې او امنیت لپاره روشانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي. دا بدلونونه کولی شي لیوې خوا د بشري مرستو بهیر منظم او هدفمند کړي، خو له بلې خوا متاسفانه د بشري حقوقو سار کمزور شي، نو پر سیاسي او مدني ازادۍ منفي اغیز هم لرلای شي.
په خاني ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنون کې عزیز اریان فر هم وايي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساسوالۍ د کار غزول اړین دي څو د بشري حقوقو د سرغړونو او د دې هیواد د عمومي وضعیت څارنه وکړي.
ما تر فکر مې کوم
چې لوی خو باید په هر صورت افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسوالۍ ماموریت وغزول شي، څو مهمه دندې تر سره کړي. په بشري حقوقو او په دې برخه کې په سرغړونو څارنه ده، په ځنګړي ډول د خځو او ماشومانو حقونه، د جنسي تیریو د قضیو او نورو اړخونو څارنه باید وشي. لبل خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانستان اوسنۍ روښانه انځور ولري. له همدې امله د یوناما ماموریت غځول ډیر اړین دی.
د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تازه سند ویلي، خو ویاند زبیح الله مجاهد تیر کال په افغانستان کې د یوناما د ماموریت له یو کلن تمدید وروسته ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دغه استازولي نړۍ ته د طالبانو په اړه په منفي ذهنیت ورکولو تورنه کړې وه. داسې مهال چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل رغنده او مثبت رول ټینګار کړی، تمه ده چې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي، او په دې ناسته کې به د یوناما مشر د افغانستان د سیاسي امنیتي او بشري وضعیت په اړه خپل تازه راپور هم وړاندې کړي. امنیت شورا ویلي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو له لوري د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو نه عملي کول د شورا د یو شمېر غړو له مهمو اندېښنو څخه دي. راپور زیاتوي، د دغو محدودیتونو د دوام او پراخېدو په اړه ښايي د شورا غړي په بل اقدام هم غور وکړي، څو په دغو ژمنو ټینګار وشي او له طالبانو وغوښتل شي چې له ملګرو ملتونو سره د تعامل په ګډون په عامه ژوند کې د ښځو د کار ژوند او زده کړو بشپړ ګډون ته زمینه برابر کړي. له دې سره د امنیت شورا یو شمېر غړي وایي، په افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ لامل شي، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او د افغانستان په خاوره کې د هر ډول ترهګریزې ډلې موجودیت رد کړي. یوناما د 2001 کال د بون کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ 28 په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. له 2021 کال وروسته په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شو. اوس مهال په دې هیواد کې له څو محدود او فعالو نړیوالو بنسټونو شمیرل کیږي، خو په وروستیو کلونو کې د دې ماموریت فعالیت له جدي ننګونو سره هم مخ شوی. په 2023 کال کې د طالبانو پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په کار بندیز ولګو، د نړیوالې ټولنې پراخ خبرګونونه راوپارول. د دې اقدام په تعقیب امنیت شورا د 2023 کال کې د اپریل په 28 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په بشپړ او برابر ګډون ټینګار کړي او له طالبانو یې غوښتي چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلواله شخړه له هم دوام لري. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په دې نښتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی. د طالبانو دفاع وزارت بیا تیره شپه یو وار بیا پاکستانی لوري ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځو سویلي او لویدیځو سیمو کې د ناامنۍ زیاتېدو بشری وضعیت لاپسې خراب کړي او زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون په دې نښتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی. ملي ټلویزیون په یو بیان کې چې چهارشنبه د کب 14 خبر کړي ویلي، په روانو نښتو کې تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 115 ولسی افغانان وژل شوي او 123 نور ټپیان شوي. له دې وړاندې سه شنبه د کب 12 د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت یوې خبري غونډې ته ویلي و چې د ملکی مرجوبلې ډېرې برخې ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي و چې په دې نښتو کې د افغانستان په ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا، پکتیا او کندهار ولایتونو کې د ملکي ملکی وګړو و دیرش کورونا په بشپړ او درې سو شپاړس نیمه ډول تخریب شوی، دولس دوکانونه، نولس جماعتونه، یو مدرسه او د غراز یو روغتیایي مرکز هم ویجاړ شوی. ملګرو ملتونو هم سه شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې د فبروري له شپږشتمې د مارچ تر دویمې د لومړنۍ ارقامو لمخې لږ تر لږه یو سل شپږ څلوېښت ملکی تلفات ثبت کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج